د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان د مسکو په غونډه کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د اذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن هم په مسکو کې د افغان د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي حبیبې سرابي ازادۍ رادیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو او همدارس د کوربه هیواد روسیه، امریکا، چین او پاکستان استازیو ګډون درلود. په پرونی غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کانفرنس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاره وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل برخه اخیستی و. ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون پرانا کې سیاسي مشارکت ته او وار لمخه انتخاباتو ته چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیې لمخې د تاجکستان او امریکا استازو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو شمول باید خوندي شي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې درې ساعته د دې غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور تلو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د ده سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل هم بدتره دی. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت اسلامي څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره دا ډله د اعتبار وړ ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې شل اووریزې لوبې پلان شوي چې لومړی هغه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د 48 منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبې په پام کې ده. لاسادې رادیو خبرونه اوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 625 تر رسیدي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسی جبهې د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشی شویو زندانیانو کې نږدې 13 تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډاب پر مهال بندیان شوي وو. همدارس د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کړی و له بنده آزاد شو. د نږدې 100 تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او د دریو تنو د عمري بند سزا 25 کاله بند تر ټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې اوس هم شاوخوا یو نیم سل سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شرش دفتر کورتنی اوسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیا کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن اوسترین په یو خبر پانه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنو د ځپلو کولو لپاره دی. د نوموړې په وینا د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اوریدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. میرمن آسترن وویل په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیا کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړه شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 130 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. د اسپانیا د روغتیا وزیر کارولینا دریاس د پارلمان دا پریکړه د بشري حقونو د پیژندنې پر لور یو مهم ګام وباله او ویل اسپانیا د یوې عادلانه او انساني ټولنې پر لور درومي. پر دې لایحې له درې کلونو راهیسې بحثونه روان وو چې څو ځلې تعدیل شوه او بالاخره تصویب شوه. ټاکل شوی چې دا قانون د جون له نیمایي وروسته نافذ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد پرون په افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په مسکو کې په جوړه شوې غونډه کې وشوه. په یو مرکه کې به واورې چې روسیې له دې غونډې څه غوښتل.
د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسالې کې ځان ښکیل ګڼي.
ولسمشر اشرف غنی خبریالانو ته د درناوي په پار د بیان د ازادۍ مډال منظور کړ. په نور موضوعاتو کې په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو دا خود طالبان د څرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاصو موخه لپاره د پروپاګند په لاره غوړځي څو تشویشونه ایجاد سي نږدې لري هیوادونو ته او د ادارې دوه تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي استرازینیکا واکسین خوندي دی. په روسي برخه کې نیمه نړۍ او کلی کور د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د پرونۍ غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمن سره سم بټون امریکایي ځواکونه نشتې شل کال وروسته له افغانستان وځي. د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوی دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او وړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوی غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکو غونډو لپاره چټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمينه برابر شوه.
یک نوع هماهنګي بر تقوی
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته شوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوهې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندې شي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټول خبرې د کانفرنس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سوري لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسي په ګډون غوړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یو سولېز چاپیریال کې ترسره شي.
په ماسکو کې د سولې په هدف غونډه د افغان او نړیوالو چارواکو غبرګونونه پرولی دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د لانجې حل د نړیوالې ټولنې ګډون ته اړتیا لري. ځینو کورنیو بنسټونو ویلي دي چې د دې ناستې په اړه له خلکو سره معلومات نه دي شریک شوي او د دوی په وینا د سولې پروسه حکومت سیاسي کړې ده. په دې اړه له کابل دا راپور واوري.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي رونالد کوبیا مسکو ته د دغو افغان چارواکو او سیاستوالو سفر ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د لانجې حل نړیوال شمولیت ته اړتیا لري او په خبرې تاریخ خودلی چې د سولې هغه پروسه به دوام ونه کړي چې یوازې د یو څو کسانو ترمنځ وي. کوبیا په خپل دغه ټویټ کې د افغانستان روان حالت اساس بللی دی. بلخوا د افغانستان د سولې کور بنسټ چارواکو نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دغه شان ناستو په اړه له خلکو سره معلومات نه شریکوي او په خبره د سولې پروسه انحصار کړی ده. د دغه بنسټ یو غړی نګینه یاری وایي حکومت د سولې په پروسه کې یوازې څو مشخصو ښځو ته ونډه ورکړي چې په خبره دا د نورو ښځو استازیتوب نشي کولی.
هر کله چې ملي برنامه او پریکړې نیول کیږي د خزو ونده پکې سنجه تکیږي او د دوی د حضور په بدل کې یوازې یو څو مشخص او خزو ته امتیاز ورکول کیږي. خو زمنګ وړاندیز دا دی چې په ټولو ناستو کې سیری دی بدلې کړي. نورې اغیزناکې خزي په سیاست کې چې په هیګي هغه ته دی هم ونده ورکړل شي.
دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دی همکاري زیاته او دغه پروسه دی په جدي توګه وساري. بلخوا د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم نن په یو بل خبري ناسته کې مسکو ته دغه پلاوی پرتګ نیوکه وکړه. خاغلی مسعود وویل که څه هم اوس د هیواد سیاسي وضعیت حساس دی خو د سولې لپاره لا هم په هیواد کې دننه واحده هڅه نه کیږي. دی وایي په تیرو 19 کلونو کې افغان سیاستوالو د سولې له بهیر نه یوازې د خپل قدرت د دوام په توګه کار اخیستی دی.
له بده مرغه په تیرو 19 کلونو کې اکثره سیاستوالو له سولې د سیاسي امتیاز په توګه ګټه اخیستې ده، یا د قدرت د دوام او یا هم د 19 کلونو د قدرت ته د رسیدو لپاره. که په دې کې چې د نړیوالو ملاتړ هم موږ سره وو او افغانستان خلک هم د سولې تګ وو په رښتیا د سولې لپاره کار شوی وای، نن به نړیوالو موږ ته یو بل نوی پروسه نه پیلوله.
افغان حکومت او د ملي مصالحې عالی شورا چارواکي له آزادې رادیو سره په خبرو کې وایي چې دغه سفر هدف د سولې لپاره هسي دی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د افغان سولې په اړه بس او له نړیوالو هیوادونو همکاري وغوښتل شي.
زموږ خاګل آزادې رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په کابل کې د آزادې رادیو خبريال د مسکو د غونډې په اړه په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکری بارکزی سره د مسکو د غونډې او همداراز د ترکیې په استانبول ښار کې د روانې غونډې په اړه بحث کړی او د هغې نظر یې پوښتلی. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د روسیې د غونډې په اړه وایي
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو زلو پایله ده چې کوم روسیا غوښته طبي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامی او سیاسی تغییر و تحولات رازی د افغانستان په مسالې کې ځان ښکیل غنی او حداقل د یو هغه یواد په صفت باندې وزلیږي چې تصمیم ګرنده یې په ډیر قضایا او کیسه کې دی فکر کول چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې نو ماسکو مخته خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي. البته دا ولا نه کونده د طالبانو او د حکومت پلاوی په مابین کې په ماسکو کې نه ده. دینه مخکې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کاله مخکې هم یو ناسته شوی و چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوانه. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین، ماسکو، امریکا هیوادونو لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډېر اساسي ټکی هم دا دی چې بیرته به اسلامي امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا نه راځي او ثبات سولې ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماتیک او هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکی دی چې یو توافقي متن و.
اغلی بارک چې د ترکی د غونډې په اړه چې ټاکل شوی دی اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازی توپ کیږي د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورپه ګوته شي. او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په هکله باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوئ هغه پریکړه چې خای د ترکیه په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله مو ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د ولسي جرګې پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنون کې شکریا بارګزی وچی لازادې رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري ولسمشر اشرف غنی وایي د خبريالانو د قربانیو د درناوي په خاطر به د بیان د ازادې د مډال د تصویب دو فرمان کابینت ورکړي او د دې خبريالانو د کورنیو لپاره خپل لومړی مرستيال ته د یو خارګوټي د جوړولو سپارښتنه کړې. ښاغلی غنی د خبريالانو د ملي ورځ د منځنې په پرونیو مراسمو کې وویل پر خبريالانو بریدونه فردی نه بلکې پر ټولو حمله ده او د خبريالانو امنیت باید په لومړی توپ کې وي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبريالانو د ملي ورځ د نمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستي سو کلنو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د وویل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي. خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبريالانو حملو ته اشاره وکړه. ویل د خبريالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو خبر ورکو.
دا بیان د ازادۍ د مډال د تصویب لپاره کابینه ته فرمان ورکوم او لومړی مرستيال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د ښارګوټي د جوړولو لپاره دی د خبريالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي.
خاغلی غنی په ولایتونو کې سیمایزو چارواکو ته خبرداري ورکړ چې له خبريالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې لدندونه د لری کېدو فرمان ورکړي. د همداشان وویل د خبریالانو د ملاتړ لپاره د دل شخصي پیسو لومړی مرمنې او خصوصي سکتور نه $300,000 راټول شوی، خو له اړو خبریالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسی. خاغلی غنی د خبریالانو د دغه غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل، د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ، کومه سوله چې د بیان ازادي په کې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت بنوي، د جمهوریت روایت او د خلکو واکمني د بیان ازادي ده. زموږ مسولیت د بیان د ازادي نه دفاع ده. خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوسي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم ووسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړیتوبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوي سوله معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی چې تاسو ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل، په وروستي یو کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي 20 پیښې ارزول شوي چې 13 وروستۍ شوي او په تړاو یې 6 کسان نیول شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په شمال کې ډیره شاهین قلی اردو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویان وای د طالبانو په لیکو کې دغه بهرني جنګیالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو دوه نیمو میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي. په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوې او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلی اردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغه بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړی ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالی او د بلخ په چارپلک ولسوالی کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
لبد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان استه، او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید په چربولک ولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. اوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې وویشتنه داعشیان له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو د بهرني جنګیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
ای اتباعي خارجي کې اوس به فعال
دي. د بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولی لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لار غوړځي څو د شیشونه ایجاد سي نږدې لري وادونه ته د دارا د دوه تړون ته د نور مسائلو په ضد باندې پروپاګند وکي.
تر دې مخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې لا شپږو زرو زیات بهرني جنگلي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګو کې د یوې خپل سره وسلواله ډلې د قومندان عبدالغنی علي پور ویان منل دي چې د بیسودو ولسوالۍ کې 13 پد ملي اردو نسکوره شوی الوتکه د دې ولسوالۍ او به د دې وسلواله ډلې په توغندي لګیدلې. د علي پور ویان محمد حسین توانا زده رادیو ته ویل 13 پد په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قومندان د وسلوالو ترمنز جګړه شوې چې پکې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکور شوې ده. د فوزارت له دمخ کې د هلیکوپټر نسکورې دل تایید کړي خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود داولې سی ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وجل سوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون قومندان بولی. د نموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه شوې چې پکشي د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شته ورسته تیر شپه د دوی ترمنځ شدید جګړه شوې ده. هغه وايي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وجلسوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پلوټانو په شمول څلور تنه عمله هم وجلسوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو واوې لیوا می ولس دولت سرخیال وتاکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوی ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دیاړه چې د لوتاکه څنګه نسکوره شوی ده څنګه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بل خو د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورای وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د سرخی الوتکې سیمه ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره شوی ده.
د تیارې رسواک مختلف چې ولسوالۍ ته اکمالات وکي انته میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي او رنګ سره نور اړین توکي ورسي. کله چې علي کوفتار مختلف ناشته وکي د ولسوالۍ په قومندان امنیست کې نږدې عمل ته میدان وایي د هلیکوپټر لپاره او په دغه وخت کې ډزې کیږي. البته هغه ډزې هم سره د نغټو مرمۍ ډزې دي. د هلیکوپټر په کوم قسمت ثابت کې هلیکوپټر له جای بیرته وچتېږي بیا خو ولې سقوط کوي. پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځي خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور ځوان د وسلوالو ترمنځ جنگ او د هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علي پور د ځواکونو له خوا نه د وسلوالو له خوا نه نسپره شوی ده.
علي پور چې ځان د ولسی پاتون کوونکو کومندان بولی د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي. هغه چې لسګونه وسلوال لري څو د مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل و چې وروسته بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علي پور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
دا
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو اته بجی او دیرش دقیقې شوي د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د کور کلی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په موکري لاندو خبرونو ته تکل شوی چې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره نن په مسکو کې خبري وکړي مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پرون پیل شو چې په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی همدارس د کوربه هیواد روسیې امریکا چین او پاکستان استازو ګډون وکړ د افغانستان تاجکستان او امریکا په دې اړخي غونډه کې د افغانستان د سولې دروان بهیر ملاتړ وشو په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال برخه خسته و کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کانګري پرونده د دزو پر محل لکټر لګا درې تنه وجل شوی او څلور نور ټپیان دي د بریټ پرون پر هغه غونډه وشو چې پترڅ کې اته محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه انتخاب شو ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوي د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دی وبخل د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیدي امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د ازادو رسنیو د ځپلو لکبله وغندله د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفتر پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات لفنی ارخه عملی نه دي او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او علاج نشته کولای شي داسې درملو غوړي چې پرمړ شي زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی استرازنیکا واکسین اکسفورد په هنتون د یوې برتنوي او یو سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی په دې ورسته یو کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري
پورپای ټولنې کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او غیزمن دی چې خلک له کورونا وایروس څخه ساتي خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویل دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کې دوه سره ارتباط نه لري چې د همدې لپاره نوري چرنې پیل کړې دي په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د خټه کې دوه راپورونه خبره شول چې له عمله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا وایروس پر ضد د واکسیناسیون د ورته هڅې سست شوې د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و تر اوسه د 10 میلیونه کسانو لړلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غټه شوې ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن کله هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوي خو د سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټي شایي زړه مغزو او سرجو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټي د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېر زیات دي د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ ویل چې یو تن مغزي ساکته کړي او بل په نس کې د وینې د غټه کېدو له امله مړ شوی او دغه دواړو شپاره سرځي مخ کې استرازنیکا واکسین کړی وو د دغه دوه سربیره د هغو یو میلیون کسانو لړلې چې استرازنیکا واکسین کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت درې نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیر دوشنبه ویلی وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزی سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیشتي هیڅ ارتباط ثابت نشو.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. نه هم د خبرونه په پای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي، همدا شان یې د لور غوښتونکي هم ورته خنخ کاری او پورین تندې هر کله نه کوي. خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه او قریبانو له مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي؟
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم د سره تړل سوي دي چې ځان ور اخوته بل اړخ ته، یعنی خزینه وته او خزینه تړون ته ډیر ځای نه پرېږدي متاسفانه.
کدی وینځلی کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د جذوالي او د خشونت په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري.
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
اول پرې پوسو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي.
ولخص ګران خو اوس مکرر رزیم خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي. پروسه کال یو ځل مکرر خلک راغلی وو مرکه لپاره، خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکم. اولی د دروازې شا درولی وم، بیا وروسته چې راغلم کیناست خو ډیر ورسره بد چلند وکم. زما کورنۍ د مغې ورځ نه نور پیخي مکرنه درغلی او یو ځل فقط راغی.
دا شبنم چې د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپل خوښي غوښتونکي له لاسه ورکړي. شبنم وایي غوښتونکي نور هم راځي، خو د دې د خوښي کسان نه.